راډیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه پیل سوه چې تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې جرمني وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته کوي. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په پیل کې د څو خبرونو لنډیز. راپورونه وایي چې د القاعده شبکې یو عالی رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمی حملو په تور ته تعقیب لاندې و په پاکستان کې ونیول سو. د عراق چارواکي وایي په شمالي شرق تکریت کې په یوه حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل سوو کسانو شمیر 850 ته پورته شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی ډاډه دی چې د لیبیا مشر معمر القذافي به د نړیوالو سختو فشارونو په نتیجه کې بالاخره له واک څخه لیرې سي. د افغانستان په باب په خبرونو کې اوري چې د افغانستان حکومت پرون وویل چې د جاپان د زلزلې او تسونامي ځپلو سره یې د 1 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د افغانستان په بابل خبر ده چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو پرون اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې 2 عسکر د وسلولو په برید کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اوري. په پیل کې هم د افغانستان خبرونه. د افغانستان حکومت پرون وویل چې د جاپان له زلزلې او تسونامي ځپلو سره یې د 1 میلیارد ډالر مرسته وکړه. جاپان د افغانستان یو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د مالی وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې دولت غواړي له جاپان سره چې د مارچ د 11مې زلزلې او تسونامي سخت ځپلې د بیا رغونې په چارو کې فعاله ونډه واخلي. د وروستۍ زلزلې او تسونامي له امله په دغه هیواد کې 2000 زیات کسان مړه یا هم لادرکه دي. د مالی وزارت وای جاپان د افغانستان له بیرغونې او پرمختیايي چارو سره یو لوی مرستندوی هیواد دی او که څه هم افغانستان په خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی خو افغانان غواړي چې له جاپان سره د وروستي طبیعي ناورین له امله د اوښتو زیانونو په رغولو کې فعاله ونډه واخلي. جاپان په 2009 میلادي کال کې له افغانستان سره د 5 کلونو په مخه د 5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. د دې هیواد په مرسته تر اوسه په افغانستان کې 450 کیلومتره سړک پوخ شوی او د کابل هوایي ډګر نوې ترمینال هم جوړ شوی دی. دغه راز د افغانستان د زرګونو پولیسو معاشونه د جاپان له مالی مرستې تامینېږي. تر دې وړاندې د کندهار شروالي له جاپان سره د 500 ډالرو مرسته کړې وه. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو پرون اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې 2 عسکر د وسلولو په برید کې وژل شوي دي. ایساف د دغو عسکرو د هویت په باب څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر 300 اوښتی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د خلکو د کورونو د ورانېدو د پیښو له بابته څه باندې 2 میلیونه ډالر تاوان ورکړی دی. دغه رقم چې ګارډین ورځپاڼې د معلوماتو د ازادۍ د قانون پر اساس ترلاسه کړی ښیي چې بریتانیا د خلکو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو 951 دوسیې منظور کړي او هغوی ته یې نقدي تاوانونه ورکړي او نورې 409 عریضې رد کړي دي. د خبر لمخې د بریتانیا پاوز په متوسط ډول هر آرسته څه باندې 3000 ډالر تاوان ورکړی دی. حال دا چې زیانمنو سویو تر دې د 2 چندو زیاتو پیسو غوښتنه کړې وه. بریتانیا دغه تاوان زیانمنو سویو خلکو ته د 2009 میلادي کال له اپریل د 2010 میلادي کال د مارچ تر میاشتې ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي دغه مرسته یې د قانوني مسؤلیت پر اساس نه بلکې د ښه نیت ښودلو په هدف کړې ده. دا هم د سیمې نړۍ څورستي خبرونه. راپورونه وایي چې د القاعده شبکې یو عالی رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمی حملو په تور تر تعقیب لاندې و په پاکستان کې ونیول سو. عمر پاتک د جماعت اسلامیه ډلې مشکوک غړی دی چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري. د نوموړي د نیول کېدو خبر په انډونیزیا او فلیپین کې د 2 استخباراتي مامورینو لخوا ورکړل شوی دی. دوی دواړه د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښول په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته دغه معلومات ورکړي دي. نه د څرګنده چې پاکستان پاتک ناڅاپي نیولی که د براتی معلومات پر اساس. د عراق چارواکي وایي چې په شمالي شهر تکریت کې په یوه حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل سوو کسانو شمیر 850 ته پورته شوی دی. د راپورونو له مخې په وژل سوو کې لږ تر لږه 3 تنه یې د عراق د پارلمان غړي دي. په دې حمله کې چې 1 ساعت یې دوام وکړ او بالاخره د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا پای ته ورسېده، شاوخوا 3 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکو د صلاح الدین پر ولایتي شورا له چاودېدونکو موادو بار موټرو، چاودېدونکو کمربندونو او لاسي بمونو څخه کار اخیستی او خلک یې برمته کړي وو. عراقي چارواکي القاعده د دې حملې مسؤوله بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دی ډاډه دی د لیبیا مشر معمر القذافي به د نړیوالو سختو فشارونو په نتیجه کې بالاخره له واک څخه لرې سي. د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې اوباما دغه راز وویل د لیبیا د مخالفانو وسلول کول نه دی رد کړي چې هڅه کوي د قذافي له ځواکونو سیمې ونیسي او قذافي له واکه لرې کړي. پرون د لویدیځ په مشرۍ د لیبیا د راتلونکي په باب کانفرنس کې موافقه وسوه چې د تماس یوه ډله به جوړیږي چې د شمالي افریقا په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو مشري وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د کانفرنس په پای کې وویل د دې ډلې مشري به د خلیج هیواد قطر کوي چې ژر تر ژره به خپله لومړۍ غونډه وکړي. موږ په خپلو اهدافو کې متحد یو. موږ د داسې لیبیا لپاره متحد یو چې خپل اتباع او سیمه نه ګواښي. د لیبیا له خلکو سره د هغه کار لپاره متحد یو چې د یوه سوله ییز او باثباته راتلونکي پر لوري د تګ لپاره خپله لار وټاکي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ملي امنیت وزیر چې څو کاله دغه دنده پر مخ بیولې له کاره ګوښه کړ. د ترکمنستان دولتي ټلویزیون ویل د ملي امنیت وزیر امانوف په خپل کار کې د نیمګړتیا او لوجې له کاره ګوښه شوی دی. د هغه پر ځای یای لیم بردی ټاکل شوی دی. خبر وایي چې د ملي امنیت وزیر د لوی سرنوالي لخوا تر تحقیقاتو وروسته له کاره ګوښه کړای شوی خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بحرین پارلمان پرون د خپلو یولسو شیعه غړیو استعفاوی منظور کړي. دغه یولسو غړیو د پارلمان له پنځو نورو غړو سره یو ځای تیر میاشت وروسته تر هغې خپل استعفای وړاندې کړی چې د حکومت ضد مظاهره کوونکي وځپل شول. د بحرین حکومت د دغو مظاهرو له وجې چې په فرقه‌یي او هم له ډیموکراسۍ د ملاتړ ښودلو پر اساس راپورته شوی او په نتیجه کې یولس کسان وژل شوي وو په هیواد کې اصراري قانون نافذ کړی دی. د بحرین حکومت تیر میاشت د سعودي عربستان سرتیرو ته بلنه ورکړې وه چې د هغو شیعګانو په وړاندې په اقداماتو کې ورسره مرسته وکړي چې د زیاتو ازادیو غوښتونکي دي. د ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عراق د کوردستان سیمه وکتله. اردوغان چې سیمه ییزو خلګو یې شهر کلی وکړ لمړنۍ ترکی مشر دی چې د سیمه ته سفر کوي. اردوغان د عراق د کوردستان د سیمه په مرکزی شهر اربیل کې د هغه هوایی ډګر د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د یو ترکی شرکت لخوا جوړ شوی دی. د کوردانو سیمه ییز مشر مسعود بارزانی سیمه ته د اردوغان د سفر هرکلی وکړ او هغه یې تاریخي پیشو بلله. ترکیه تر اوسه د عراق کردستان ته چې په 1990 میلادي کال کې د خلیج تر جګړې وروسته یې خود مختاري اعلان کړي د شک په سترګه کتل. د ترکیه ځواکونو په دې سیمه کې د کوردی وسلوالو پر ضد تل پوځي عملیات کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. نن چهارشنبه ده، د وریا حمل لسمه چې د مارچ له دیرشمې سره برابره ده. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه کم دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې جرمني وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشرې په کندهار کې وویل چې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو اندېښمنه ده. افغان چارواکي وایي د روسیې د هغه دریز هرکلی کوي چې د سولې عالي شورا د هڅو ملاتړ اعلان کړی. ګڼ نور مسایل هم څېړو. د لیبیا پر وضعیت هم راپور لرو چې په لندن کې د دې هیواد د راتلونکي په باب په جوړ شوي کنفرانس کې د تماس د یوې ډلې پر جوړېدو موافقه وسوه. آلمان یا جرمنی چې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 عسكر لري پرون اعلان کړ چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګار خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي. د دغه هیواد د اقتصاد او پراختیايي چارو وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په دغه ولایتونو کې به د بیرغونې ځینې مهمې پروژې هم پیل کړي. نور تفصیل له مزار شریف د سمې ولا غوښتن په رپورت کې.
آلمان هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 3 میلیونه بیکاره کسانو لپاره د کار کولو د شرایطو په برابرولو کې مرسته کوي. دا خبره د جرمني هیواد د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر دریک نیبل په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او ویل د افغانستان د بیا جوړونې لپاره هر کال آلمان هیواد 430 میلیونه یورو لګښت په پام کې نیولی و. ورڅخه ترلاسه شوې تجربې ښیي چې پایلې په سیمه او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې بریالۍ دي. د خلکو د ژوند سطح لوړه شوې ده او په دغه ولایتونو کې امنیتي حالت د قناعت وړ دی. د آلمان هیواد په ملکي برخه کې مسلکي پرسنل زیات کړی دی چې د افغانستان په شمال 5 ولایتونو کې د بیا جوړونې په برخه کې ټاکلي لاندینې اهداف پرمخ وړي او پلي کوي.
So wollen wir helfen, dazu beizutragen, für weitere drei
Millionen Menschen, die Afghanistan haben,
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر کندهار ته تللی و او هلته یې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په باب اندېښنه څرګنده کړه. هغې په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د سر او مال خیال وساتي. له کندهاره محمد صادق رښتینی پر دې مسله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما د بشري حقوقو د څانګې مشري میرمن جورجوت ګونیون په کندهار کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې په تیر 2010 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 2020 ملکیان وژل سوي چې د 2009 زیږدیز کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی شي. میرمن ګونیون وویل د 2020 ملکیانو د جملې څخه 2080 تنه د دولت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو او د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل سوي چې دا د ټولو ملکي تلفاتو په سلو کې 15 جوړوي. د میرمن ګونیون په باور پاته 340 تنه ملکیان د افغان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي چې د دې په باور دا په سلو کې 14 جوړوي او د 2009 زیږدیز کال په پرتله 26 په سلو کې ټیټوالی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې دغې مشري وویل په تیر کال کې 422 تنه ملکیان د ترور په پیښو کې وژل سوي چې د دغه پیښو زیاته برخه په کندهار او هلمند ولایتونو کې وه.
This year in 2010 we found that 2000
دا وای په 2010 زیږدیز کال کې د تاریخوالي په پیښو کې د وژل سو ملکیانو ارقام چې زموږ سره ثبت سوي 2020 تنه دي. په تیرو څلورو کلونو کې 8022 تنه ملکیان وژل سوي چې د هر کال په تیرېدو د تلفاتو دا کچه لوړه سوي. میرمن جورجوت ګونیون په خپلو خبرو کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د ملکي کسانو خوندیتوب ته زیات پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسی ازادي راډیو اوري. روسي تر هغه چې روسي چارواکو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لروان بهیر څخه ملاتړ وکړ، افغان حکومت او د سولې عالی شورا د روسي د دې دریز هر کلی وکړ. افغان حکومت او د سولې عالی شورا روسیا د سیمې یو مهم هیواد بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د سولې چارې چټک شي. نور حل له کابل د معصوم میوند پر پورت کې.
افغان حکومت په دې باور دی چې روسیا د سیمې د یو مهم هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر روان بهیر کې رغنده رول لوبولی سي. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ویاند مرستیال حمید علمي د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کافیلوف څرګندونې مهمې وبللې. ښاغلی علمي وویل چې په دې سره به په هیواد کې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي.
او دا ملاتړ د لندن، کابل، لزبون او میخ په کنفرانسونو کې اعلان شو. د بل اړخه روسیه هیواد په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د نړۍ په بدلونونو کې لویه ونډه لري. نو په دې اساس د افغانستان د سولې بهیر څخه د روسیې ملاتړ بهیر په ګټه دی او موږ د دوی وروستۍ سرګرمۍ ته هلته وایو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ وویل چې روسیا له طالبانو سره مخامخ اړیکې نه لري، خو په افغانستان کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي چې ډېر اهمیت لري. د همدارنګ وویل چې د طالبانو په منځ کې داسې کسان وي چې له دوی سره د خبرو لپاره ګام پورته کولی سي، نو روسیا ورسره خبرو ته تیاره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي هم د روسیې دې خبرو ته په ښه سترګه ګوري او د سولې پر روان بهیر کې اغیزناکې بولي. د سولې د عالي شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د پوځي لارې څخه نه سي راتلی. ښاغلي مجاهد د افغانستان پروان ناورین کې له شکیلو ټولو اړخونو څخه وغوښته چې د پوځي لارې پر ځای دې له سیاسي لارې څخه کار واخلي.
باندې د روسیې حکومت هم دې نتیجې ته رسېدلی ده چې په افغانستان کې نور نظامي فعالیتونه نتیجې نه ورته ورکوي، بلکې د سیاسي حالتو ته باید توجه وکړل شي. سولې عالي شورا د دې کار ته په خدمت باندې په نظر باندې ګوري او هیله ده چې د افغانستان په بحران کې ټول هغه اړخونه چې دخیل دي نور د نظامي حل خپل توجه راواړوي او د سیاسي حل طرف ته خپله توجه وکړي، خپل سیاسي پلانونه روان کړي او په افغانستان کې سیاسي روغ جوړه او جنګ پای ته رسېدل نه یوازې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، بلکې د سیمې او د بین الملل ټولنې د هېوادونو او د ملتونو په ګټه باندې ده.
تر دې مخکې نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا او برتانیا راځي په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کړي، خو دا شرطونه یې هم ایښي چې وسلوال طالبان به د افغانستان اساسي قانون مني، له القاعده ډلې به جلا کېږي او لاسته راغلو پرمختګونو ته به زیان نه اړوي. روسیې هم د امریکا د شرطونو ته ورته مسایل وړاندې کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې مسکو په افغانستان کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي او په طالبانو کې داسې کسان شته چې خبرې ورسره کیدای شي. د روسیې د دې دریس په اړه احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په پخواني شوروي اتحاد کې سیاسي علوم لوستي دي مرکه کړې او په پل کې ترې پوښتلي دي چې روسان ولې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي.
د افغانستان او د پخوانی شوروي اتحاد جګړې ته په پام سره ښاغلی کابلوف د موقع نه په استفادې سره غواړي چې طالبانو ته داسې یو زرغون څراغ ورکړي چې روسیه دې ته تیاره ده تر څو له طالبانو سره همکاري ته رامخ کړي او طالبان په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې د دوی په حکومت کې د دوی ګډون ومني او بلاخره دوی غواړي په مجموع کې له افغانانو سره او په تیر بیا له طالبانو سره په راتلونکي کې ښې اړیکې ولري.
آیا خبره دې شو اړیکو ده او که نه په همزمان له دې سره روسیه له دې ویره لري چې په منځنۍ آسیا کې د طالبانو په څیر د نورو ځواکونو نفوس پراخ نسی، مثلا په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان اسلامي تحریک ته چې له طالبانو سره ډېر نږدې دی او داسې یو شمېر نور ګوندونه هم شته؟
یوه عامه اصطلاح ده وایي چېرته چې زه نه یم هلته دښمن ده، په دې معنا چې که چېرته روسیا په دغه اوسني دریځ چې دوی لري د طالبانو سره ادامه ورکړي خامخا طالبان به هم خپل دښمنانه غرضونه مخکې بوزي یا په اصطلاح لمسونې به کوي په هغو جمهوریتو کې چې له افغانستان سره همسرحده دي. خو دوی غواړي چې په دې ډول طالبانو ته یو زرغون څراغ ورښکاره کړي او طالبانو ته دا وښيي چې روسیا نور هغه پخوانۍ روسیه نه ده، روسیه په خپل دریځ کې تغییر راوستلی ده او بالاخره روسان که چېرته طالبان وغواړي له روسانو سره سیاسي او اقتصادي راشه درشه ولري، روسان په خپل نوبت سره دې ته تیار دي. خو دا په دې معنا نه ده چې د دوی ترمنځ د طالبانو او د روسیې ترمنځ بنو نور اړیکې بالکل په یو ورځ باندې به جوړې شي او هر څه به هیر شي. دا کار به ډېر وخت ونیسي، خو په هر حال باندې ښاغلی کابلوف چې په افغانستان کې د کاري تجربه هم لري او افغانان نسبت ډېرو نورو روسانو ته ښه پېژني، زه فکر کوم چې دغه یو مهم ټکی ده چې دوی غواړي د روسیې په خارجي سیاست کې یو نوې لار پرانیزي یا د طالبانو سره یو نوې راشه درشه ولري او د غیر راشه درشه په پایله کې طبیعي ده چې دوی به هم سیاسي ګټې لري او هم به اقتصادي ګټې په پام کې لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې روسان لا هم دا غواړي چې په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې خپل نفوذ ولري؟
بله بله، دا بالکل دقیقه ده چې روسان په ډېر مشکل سره وکولای شي چې د افغانستان څخه تیر شي. اوس دوی دا غواړي چې په افغانستان کې دوی غوښن رول ولري تر څو د راتلونکو اقتصادي پلانونو په هکله باندې هغه په تېره بیا د پاکستان او د ایران او د خلیج په هکله، نو دوی که چېرته دوی افغانستان له ځان سره ولري یا د افغانستان سره ښه مناسبات ولري، په دې معنا دوی له دغه طریقه له همدې طریقه کولای شي له نورې دنیا سره له منځنۍ آسیا سره په مجموع کې ښه راشه درشه ولري. او بل خبره دا ده چې ما مخکې عرض وکول هغه چې دوی کوشش کوي د طالبانو د دښمنۍ مخه په یو ډول نه په یو ډول ونیسي، دوی دا مخه د زور له لارې نه شي کولای ونیسي، دوی کوشش کوي دا مخه د سیاست له لارې او د ډیپلوماسۍ له لارې ونیسي.
د سیمې د چارو کارپو عبدالکریم حقانیار و چې د احمد شیبر پښتنې ځواب ولې
د څه شي اچار
د ګوري اچار
حکومت د مرګ ژوبل عاملین وغندل او د چاودنې په میدان یې له پاتې لاسونو او پښو سره نغدې مرستې وکړې.
ښه نو نه به پرې کینو، مو خو به نه پرې کینو، خو چې له میلمنو به یې څنګه وساتو؟
په غاډ مشقي خط به پرې ولیکو چې لطفا دلته مه کینه حتی ته.
نو کله چې پارکونه کوچني کوئ په هغې بیلې شوې ځمکې څه کوئ؟
هغه دغه زورور چارواکي په خپل منځ کې سره ویشي او ښه جانانه رستورانونه، کلبونه او لوړې ودانۍ پکې جوړوي.
د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د لسو بجو په خپرونه کې اورېدلی سئ. د ننګرهار ولایت دوه قومونه د یوې لویې دښتې پر سر بیا له یو بل سره په جګړه کې ښکېل سوي دي. د موضوع تفصیل له جلال آباد د داود وفا په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو دوه قومونه سیپای او علي شیرخیل له تیر یو کال راهیسې د رغزي په نامه د یوې لویې دښتې د ملکیت پر موضوع په خپلو کې په شخړه اوښتي. تیر کال د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې ګڼه مرګ ژوبله وشوه. د دوی ترمنځ د اوروبند تیږه ایښودل شوې وه چې دوه اونۍ مخکې بیا ماته شوه او پکې یو تن مړ او درې تنه زخمیان شول. او اوس دا دی د شینوارو یوې سیمه ییزې جرګې یو ځل بیا لس ورځنی اوربند ټینګ کړ او په دواړو خواوو یې د ستونزو د حلولو غږ وکړ. د سیپای قام یو تن مشر حاجي ملک عثمان وویل شپږ میلیونه روپۍ د ضمانت په توګه جرګې ته سپارلې.
داغه جرګی ملاتړ حکومت وکړي او قاتلین چې موږ کسانې چې جرګې به چې قاتلین قانون موږ ته وسپارل. دغه ننګرهار کې چې تاسو دې کنه دا ټول دې قومونه را ساتلې دي. دولت دلته خپل درس راځي دی باندې د کرکټ کړي وای نو دا تښتې او جلال آباد ښار نه کته همداسې دا تښتې ټولې خپل دې کړې دي. او که د دولت کا فرمان راځي د ټول موږ اول لپای پورې دا اوس د دولت راځي په خپل دغه شروع کړي چې موږ له ښکارې مو تر جوړ کړو کومه مو تر کومه کې دولتي تاسو چې هغه څه کړی
د علي شیرخیلو د قام پاستازی بیا حاجي ګل نظر اوربند ومانه ویل دا دښته د دوی پلرنی ملکیت دی او په څلورو هدیرو کې له کلونو راهیسې مړې ښخېږي. دغه موضوع د حل لپاره په تیر یو کال کې دوه ځلې د ولسمشر کرزي ځانګړی هیئت ننګرهار ته راغلی و. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی وویل اوسنۍ روغه جوړه د والي په هڅه شوې.
تېره ورځ پورې یو ځل بیا والي صاحب د پنځو ولسوالیو شینوارو قومونو سره ناسته وکړل او بالاخره د پنځو ولسوالیو شینوارو قومونو استازي وټاکل شول او دوی دا والی صاحب ته ډاډ ورکړ چې دوی په منځ کې ګرځي او دوی به د دواړو خواوو نه واک اخلي او تیږه به اخلي. اوس نوی راپور والی صاحب ته راورسېده چې دواړو خواوو نه د لسو یا دولسو ورځو په شاوخوا کې واک اخیستل شوی ده، تیږه کېښودل شوې ده. موږ امیدوار یو چې په همدغو ورځو کې یو مناسب حل پیدا شي او د یو لوی ولسي ناورین مخه ونیول شي.
ننګرهار ولایتي اداره وایي دا دښته دولتي ده او باید دولت ته وسپارل شي.
په ننګرهار کې مو د یوې دښتې پر سر د ولاړې سیوی لانجې په باب واورېدل. د کندز په شیرخان بندر کې د بار وړونکو موټرو خاوندانو او هغو تجارانو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي مظاهره وکړه او په دې بندر کې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستلو پر خلاف د حکومت لخوا د اقداماتو غوښتنه وکړه. تفصیل د نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د شاوخوا 200 هغو بارولونکو موټرو موټروانانو او د مالونو خواندانو په مظاهره لاس پورې کړ چې نه یوازې سوداګریز مالونه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د شیرخان بندر له لارې منځنۍ اسیا ته لیږدوي، بلکې له بهر څخه واردېدونکي مواد د شیرخان بندر له لارې هیواد ته رالیږدوي. په مظاهره کې برخوال ډریوران وایي چې په دغه بندر کې تقریبا 4-5 ځایه په بیلابیلو نومونو داسې پیسې ځینې اخیستل کیږي چې د سوداګریزو مالونو د خواندانو لخوا دوی ته مجرایي نه ورکول کیږي، ځکه دوی وایي چې دغه اخیستل شوې پیسې کوم جواز نه لري او بې جوازه پیسې څنګه دوی مجرا کاندي. ډریوران زیاتوي چې اکثره ټکټونه چې د اخیستل شوې پیسو په بدل کې دوی ته ورکول کیږي هغه ټاپه نه لري، گویا اخیستل شوې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي چې دا دولت ته یو لویه خساره هم ده. په دغه بندر کې د غیر قانوني پیسې اخیستنو څخه د سوداګریزو مالونو خواندان هم شکایت لري. په دې بابا د یو تن سوداګر احمد انور خبرې واورو.
دغه شروالي غیر قانوني موږ نه اخلي، قانوني کمیسار لري نه خو نه بعد دریورا مسلمانان تر دغه تراغه پورې 300-400 روپۍ مصرف کړ. دا معلوم نه دی چې دوی څوک شریکان دي یا قمانان یا امنیت یا والی دي، حتما به شریکان دي. دا پیسې اخلي.
دغه موضوع مو د کندوز د تجارت د اتاقونو د یو تن مسؤول مولانا عبدالسمی سره هم شریکه کړې ده. دای هم په داسې حال کې چې د ډریورانو تکلیفونه تاییدوي زیاتوي چې د وزیرانو د شورا د پریکړې خلاف په دې بندر کې د ترانزیتي مالونو نه هم د ټکټانې په نامو پیسې اخیستل کیږي لکه چې وایي.
فیصله شورای محترم وزیراست کې
د وزیرانو د شورا فیصله دا ده چې د ترانزیتي مالونو څخه د بارانی یا بل څه په عنوان پیسې وانخیستل شي، خو متاسفانه د ښاروالۍ اجاره داران د نورمونو خلاف کار کوي. مثلا له ترانزیتي مالونو څخه هم د هغو مالونو په شان پیسې اخلي چې د ښار له 3-4 کیلومتري څخه بندر ته د خرڅلاو لپاره راځي، او له هغو مالونو څخه یې هم اخلي چې له پاکستان یا نورو سیمو څخه راځي او له بندر نه بهر وځي. د هیله څرګنده کړه چې دولتي مقامات به دغه مهم ته په پاملرنه د سوداګریزو مالونو د خاوندانو د تعذیب مخه بنده کړي. د یادونې وړ ده چې دغه موضوع مو د شیرخان بندر د ښاروالۍ د عوایدو له مدیر غلام سخی فایز سره هم شریکه کړه. دی دا خبره نه ردوي چې ممکن غیر قانوني پیسې اخیستل شوي وي، خو وایي چې دا د ښاروالۍ کار نه بلکې د اجاره دار کار دی. دی په دې باب داسې وایي:
ای به اجاره داده شده، حجم مالی از این معلوم است به دولت اینا تعهد دادن
دا په اجاره ورکړی شوی دی. د قرارداد اندازه معلومه ده، قراردادی له دولت سره ژمنه کړی ده چې میاشت په میاشت به ټاکلې پیسې بانک ته تحویلوي. دا چې هلته څه کار کوي دا په خپله په دوی پورې اړه لري. منتها که چیرې په خلکو ظلم وشي نو ښاروالۍ د مخنیوي لپاره اقدام کوي. د هیله وکړه چې د دغسې پیښو په صورت کې درانه ډریوران او سوداګر له دوی سره خبره شریکه کاندي تر څو له پیښې څخه مخنیوی وشي. په هر صورت د دغې مظاهرې یوه ښکاره نتیجه دا شوه چې د دغه بندر د ګمرک مقاماتو د مظاهرې په پای کې د ګمرک سرحدي پوسته ملغا اعلان کړه، او د بندر ښاروال ښاغلي رباني اجارهدار ته مخامخ اختار ورکړ چې که چیرې غیر قانونی پیسې واخلي نو د یوې روپۍ پر سر به 1000 افغانۍ جریمه کیږي.
هر یک روپۍ فکس 1000 افغانۍ جریمه.
او اړوند سرحدي پوستې ته یې دنده وسپارله چې د دغه سې پیښو په تکرار سره به د 20 ورځو لپاره د اجاره دار دفتر تړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه شریف دریب زازای پټلاو کلی اوسیدونکی دوبینه خبرې کوم. د افغانستان د مخابراتو رئیس نه دا خواهش غواړو چې موږ ته د تلیفون او مصرف کم کړي، او موږ هر هیواد ته موږ تلیفون کوو د موږ یوه روپۍ 8-9 دا مصرف کوي. موږ کله افغانستان ته تلیفون کوو او مونږ 4-5 درهم په وار کټ کوي، او موږ خو دغه ځای کې په کپنیو کې مزدوران یو، او موږ 2500 روپۍ تنخواه ده، او موږ کلي وطن ته بالکل غږېدای نه شو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس په جنقال کوزي ته غوږ سو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خبرې کړې دي.
انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. د امریکا پوځ د هغو ځورونکو عکسونو له وجې چې د المان شپیګل مجلې خپره کړې او محتوا یې د امریکا د خلکو د ارزښتونو او معیارونو څخه لرې دي بخښنه غوښتې ده. شپیګل مجلې لیکلي وو دا عکسونه د جنګي جرمونو په تحقیقاتو پورې مربوط دي، او عاملین یې د امریکا د پوځ د 15 لواء عسکر دي چې د واشنګټن ایالت په سیاتل ښار کې ځای په ځای دي. ګاردن لیکي د 15 امریکایي عسکرو له ډلې څخه چې په افغانستان کې زړه دردونکي عمل ترسره کړي، یو تن جیری می مورلاک تیره اونۍ په پوځي محکمې کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د قتل په تور په 40 کاله بند محکوم شو. مورلاک محکمې ته ویلي وو ملکي افغانان قصدن وژلي. په د امریکا دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي موږ ځواب ویلو ته ژمن یو او غواړو چې محاکمه علني ترسره شي. په دې کار سره به خلکو ته معلومه شي چې د امریکا حکومت د قربانیانو په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي. ماسکو ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ناتو او روسیې ترمنځ د توغندیو په دفاعي سیستم کې همکارۍ ته اشاره کړې او د مقالې په یوه برخه کې لیکي د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو مرشیزي غونډې کې روسیې او ناتو د توغندیو دفاعي سیستم کې د همکارۍ رامنځته کولو چوکاټ جوړ کړ. د ورځپاڼې په باور که ناتو او روسیه په دې اړه کوم تړون لاسلیک کړي نو دا به د روسیې، امریکا او ناتو د اړیکو په بدلون کې یوه ستره لوبه وي. ورځپاڼه لیکي له ناتو سره د روسیې د دفاعي همکارۍ د تړون په ضرب العجل یا وروستۍ نیټې نیمایي وخت تیر شوی او دواړه اړخونه باید په مسلې کې د اهمیت وړ پرمختګ وکړي. ماسکو ټایمز وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس زیار ویست ماسکو ته ډاډ ورکړي چې د دوی د توغندیو دفاعي سیستم د روسیې هستوي ستراتیژیکو ځواکونو او دغه راز عصري بلاستیکی توغندیو ته نه دی متوجه بلکې یوازې د ایران لخوا د ویشتونکو توغندیو دفاع ته ایښودل کیږي. ورسپارنه لیکي د امریکا دفاع وزیر د مارچ په 28 نیټې مسکو ته د سفر پر مهال د روسیې د دفاع وزیر اناتولی سردیکوف سره وکتل او یوازینی شی چې ذکر کړ هغه دا و چې مسکو او واشنگټن د توغندیو د دفاعي سیستم پر سر اختلاف لري.
په افغانستان کې د سهار 8:30 کې دونکو دی دا هم د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان حکومت پرون اعلان کړی چې د جاپان له زلزلې او سونامي ځپلو سره یې د $1,000,000 مرسته کړې ده. د ناټو تر مشرۍ ایساف ځواکونه پرون اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې دوه عسکر د وسلولو په بریدونو کې وژل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د خلکو د کورونو د ورانېدو د پیښو له بابته څه باندې $2,000,000 تاوان ورکړی دی. راپورونه وایي چې د القاعده شبکې یو والي رتبه انډونیزیایي مشر چې په 2002 میلادي کال کې په بالی کې د بمی حملو په تور تر تعقیب لاندې و په پاکستان کې ونیول سو. د عراق چارواکي وایي چې په شمالي شهر تکریت کې په یوه حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 850 ته پورته شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دی ډاډه دی د لیبیا مشر معمر القذافي به د نړیوالو سختو فشارونو په نتیجه کې بالاخره له واک څخه لیرې شي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل وروستۍ غني کې د پاکستان د یو سیاستمدار او د بشري حقوقو د مدافع میرمن شيري رحمان د مشکلاتو په اړه یو مطلب خور کړي او په پاکستان کې د روانو سیاسي او مذهبي لنجو په اړه هم په دې مقاله کې یادونه کړې ده. د دې مطلب په اړه جزئیات له فريدي هوټ سيفي خبري.
په دې وروستیو درې میاشتو کې په کراچۍ کې د شيري رحمان مجلل کور ورته په زندان بدل شوه. د پاکستان د پارلمان لیبرال غړي شيري رحمان په دې پوهیږي چې په آزاد توګه په خپل هیواد کې تګ راته وکړي نو د اسلامي بنسټپالو لاسته به ورشي او د هغې سرنوشت به هسي شي، لکه د دوه نورو کسانو چې د دې غونډې نظریې درلوده او په دې وروستیو کې د بنسټپالو لخوا په قتل ورسېدل. د بنسټپالو په نظر د شيري رحمان ګناه دا ده چې وړاندیز کوي څو دین ته د سپکاوي په قانون کې اصلاحات راشي. داسې قانون موجود دی چې د کفر ویل لوی جرم ګڼل کیږي او سزا یې مرګ ده. د پاکستان بنسټپالی په دې اړه په قانون کې د اصلاحاتو په اړه نظر ورکول هم ردوي. همدا مسله د دې سبب شوه چې د پنجاب پخانی والی سلمان تاثیر او د اقلیتونو وزیر شهباز بوتی هم ووژل شي. د واشنگټن پوسټ په حواله د 50 کلنې شيري رحمان د همکارانو له مرګ سره اوس هغه یوازینی فعال ده چې د پاکستان په قانون کې د توهینې رسالت په حق لا د اصلاحاتو راوستو غوښتنه کوي او خپل دا هدف په خپل کور کې تر سختې څارنې لاندې تعقیبوي. د هغې دوستان چې ډیری له پاکستانه د شيري رحمان د تیښتې پلویان دي کله کله لیدو ته ورځي، خو هغه دا غوښتنه ردوي. رحمان په دې وروستیو کې د خپلې ویواده ووزی او غوړې تر سوچ ممکنه وي په هیواد کې پاتې شي. مولا رازونو پترس کې رحمان ملحد او بلله. تر هغه وروسته شيري رحمان په یوه ټلویزیونی وینا کې د قران کریم په حواله وویل مولایان دین ته د سپکاوي د قانون خه مدافعان نه دي. د ملتان یو سیاستمدار د شيري رحمان دل تر سوچي پولیس پر رحمان باندې لګول شوی تورونه لری کړل. د واشنگټن پوسټ د راپور لمخې دا یوازې سختري زینې دي چې د شيري رحمان د خاموشي غوښتن کې دي. د پیپلز په ګوند کې د هغې ملګری هم ورته غوښتنه لري. روسه تر هغې چې د پاکستان یوې محکمې د نومبر په میاشت کې یو خزه د کفر ویلو په تور د مرګ په سزا محکومه کړه، ولسمشر آصف علي زرداری یو کمیټه جوړ کړه چې په دې هیواد کې دین ته د توهین په اړه قانون ته کتنه وکړي او هغه وخت یې داسې وښودل چې ګواکې د میرمن به وبخي. واشنگټن پوسټ زیاتوي شيري رحمان چې له ډېرې مودې په پاکستان کې د اقلیتونو او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، په دې قانون کې د بدلون د راوستلو لپاره پیپلز ګوند ته خپل لیکلي وړاندیزونه وړاندې کړل، خو پیپلز حاکم ګوند ورباندې غوږ ونه ګراوه. د پیپلز ګوند ځینو غړو په خپلو خصوصي خبرو کې وویل دا د دې وخت نه دی چې د سختدریز غوسه راوپارول شي او مذهبي احساساتو ته لمن ووهو. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت اعلان وکړو چې شيري رحمان چې د کفر ویلو په اړه په قانون کې د بدلون په اړه کوم لیک لیکلی وو بیرته یې اخیستی دی.
د لیبیا د راتلونکي په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې د دې هواد لپاره د تماس د ډلې پر جوړېدو موافقه وسوه. په دې کانفرنس کې د نړۍ د 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل د لیبیا د تماس د ډلې مشري به د قطر په غاړه وي او ډېر ژر به په کار پیل وکړي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د لندن په نړیوال کانفرنس کې په شمالي افریقا کې د ثبات پر لارو چارو او په دې اړه چې د لیبیا مشر معمر قذافي باید د هغو اقداماتو مسؤل وګڼل شي چې تر اوسه یې په دې هیواد کې کړي بحث وشو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دغه کانفرنس په پا پای کې پرون وویل چې د لیبیا په اړه د تماس نوې ډله به چې مشري به یې د قطر په غاړه وي ډېر ژر په کار پیل وکړي. هیګ زیاته کړه د کانفرنس ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې د لیبیا په اړه به د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مواد په بشپړه توګه عملي کوي.
موږ په خپلو هدفونو کې ګډ دریز لرو. د لیبیا په اړه زموږ غوښتنه دا ده چې دا داسې یو هیواد وي چې نه خپلو اتباعو نه هم سیمې او نه هم له هغې وړاندې ګواښ رامنځته کړي. موږ غواړو د لیبیا له خلکو سره کار وکړو چې دوی په سوله او امن کې خپله راتلونکې وټاکي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د کانفرنس ټول ګډونوال په دې نظر و چې د معمر قذافي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل چې د معمر قذافي پر ځواکونو به حملې تر هغو دوام وکړي تر څو د لیبیا مشر د ملګرو ملتونو ټول شرایط منل نه وي. کلینتن دغه راز د امریکا پر دریځ ټینګار وکړ چې قذافي باید له قدرته لرې شي. کلینتن وویل په دې کانفرنس کې د لیبیا د حکومت له مخالفینو سره د مرستو پر موضوع خبرې وشوې، خو د مخالفینو د مجهز کولو په اړه کومه پریکړه ونشوه. میرمن کلینتن وویل د لیبیا په عملیاتو کې به ناتو اساسي ونډه ولري.
د شمالي اتلانتیک شورا به له خپلو متحدینو سره د میز تر شا په لیبیا کې د ناتو د عملیاتو مستقیم تنظیمونکي او د اجراءاتو د اوامرو صادرونکي وي. دا بلکه په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک ایساب ته ورته یو میکانیزم وي.
په عین حال کې وسلوالو مخالفینو چې د قذافي پر مهمو ځایونو د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په مرسته د لویدیز پر لور ډیر پرمختګ کړی. پرون د هغه په پلرني ټاټوبي سیټ کې د قذافي پلو ځواکونو د توپونو او ټانکونو د ډزو له امله په شاتګ ته مجبور کړی شول. د راپورونو له مخې جګړه په مصراتا کې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده هم روانه ده. په مصراتا کې چې د لیبیا دریم لوی ښار دی، د قذافي پلوي ځواکونه پر مخالفانو حملو ته دوام ورکوي.
د لیبیا پر وضعیت مو رپورټ واورېده چې په لندن کې د دې هیواد راتلونکي په باب په جوړ شوي کانفرنس کې د تماس د یوې ډلې پر جوړېدو موافقه وسوه. د خپرونې په پاتې 23 دقیقو کې د ازادي اوریدونکو پروګرام خپریږي چې ستاسو د لیکونو، ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو پر اساس جوړ شوی دی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي اوریدونکي پروګرام د خبرېدو وخت د خپل کوربا صالح سلامونه ومني. په افغانستان کې د سولې پر مسلې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. وروسته د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راخلو چې دوی د خپل سیمو د بیلابیلو ستونزو په باب کې خبرې کړې دي. د پروګرام پایل د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو کوي چې دوی پکې افغانستان ته د سولې راتلو او په دې برخه کې د خندونو پر مسلې خبرې کړې دي. په پیغامونو کې د سولې عالی شورا ته هم ځینې پیشنهادونه سوي چې د سولې راوستلو په برخه کې عملي کړي. دغه راز ځینې اوریدونکي له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې څارنه زیاته کړي چې د وسلوالو کسانو د راتګ مخنیوی وسي. پیغامونه به واورو.
زه احمد شاه د تهران خبرې کوم. کوم ترګر یا طالبان چې را اوړي دا ټول د پاکستان د لارې دی. خپل کوششونه کوي چې بیرته خپل مرکزونه ته ځان ورسوي او دی چې کوم مرض بند نه کړي په افغانستان کې به سوله نه شي. نو له هغه بعد بل چې کوم عسکر دی، ملي اردن عسکر، دا کوم مرمۍ او شان دی ته ورکول کېږي، دی بیا په غلا په طالبانو خرڅوي. په افغانستان کې سوله او امنیت ټول پاکستان خراب کړی. کوم مرزونه چې دی بند نه کړي نو ځکه چې مرز خو ټیک ته یو لوی مرز ده، دروازه یا هغه نه. کوم پله چې دا افغان ځواکونه چې را ولاړ شي، امریکایي یا دا نور، په پله ولویږي په افغانستان کې به د یوې میاشتې مرمۍ دی لري یا دی نه لري. نو بالکل چې دا مرزونه یعنی پله وتړله شي، شاوخوا سنبال شي، نو د دوی به ته یوه میاشت آخوا ته بیا ټاکم ونیسي.
زما پیغام د سولې عالي شورا ته دا ده
تاسو په خبرو په شعارونو سوله کوئ او که غواړئ سوله وکړئ نو چې سوله کوئ له طالبانو سره په دېغو په کوم ادرس تاسو سره غږېږئ هله هغه طالبانو مرابرانو تاسې تضمین کولی شئ مسؤلیت یې تضمینولی شئ تاسې اول دېغو ته ادرس تعین کوئ هغو مسؤلیت تامین کوئ تامین کوئ پاس له ووایه چې موږ سوله کوو ما زه په شعارونو په خبرو ډېرې ډېرې سره منډې وګي دا چې وخت موږ سوله کوو دا سوله ناممکنه ده چې تاسې پسې ځغلئ
عزیز لکونات څخه داسې زحمت در کوم زما پیغام د سولې د جرګې په باره کې دی که چېرته مونږ متوجه شو د سولې د جرګې هیئت سفرونه کوي ترکیې ته دا د سولې په راوړلو کې هېڅ رول نشي لوبولی که چېرته د ترکیې په ځای دې درو ته لاړ شي لکه په هره دره کې د خلکو سره خبرې وشي په هره دره کې خلکو ته قناعت ورکړل شي دا به ډېر ښه کار وي نسبت د دې نه چې ترکیې ته او خارجي ملکونو ته سفرونه وشي مشکل دلته دی نه په خارج کې
افغانستان طالبانو انگلستان طالبان چکی اللہ
هرات ولایت نشیندان د ولسوالۍ د ملا جبار اخوان دیني ورور یم زه دا خواهش رسم ساتل لرم چې د دفترونو خلاص کړه د سولې پر برابر باندې چې مرور ورونه دي ټول راسي په خلا دي شي او دا وطن په دولت نه کې دي ټول ملت مرور ورونه ټول یو لاسي په خلا شي چې خپل وطن جوړ کړو زموږ وطن ډېر ټوک ټوک شوی دی موږ دا خواهش هم د کرزی صاحب لا ومنئ زه د نیدم لا جبار ورور یم ورسره تسلیم شوم دوی میاشتې مخته د شلو کسو سره او شل میله سلاو سره اوس هم د کرزی صاحب رئیس جمهور صاحب د دولت دوه نیولی دی بندي دی موږ دا خواهش لرو نور انډیوالان نور دوستان مرور وښونه هم په دې پروسې سولې خوشحاله دی سولې ته راځي مګر چې داسې واضع وسي لا نور پورته کېږي هم اکښته کېږي نه دا خواهش لرو کرزی صاحب ته چې زموږ خواهش واخی دغه مولوی جبار اخوان د دغه مابات او دغه مشکلات حل کی خلاص کړه خدای په امان سلام علیکم
زه د کونړ ولایت نا محمد صاحب خبرې کوم چې په افغانستان کې د قران قانون جاری نه شي نه کلم به امن باندې شي په پاره چې ولا د رسالو رسول خبرې کوم ته د بنات کې نه خایسته طالبان څنګه نه خایسته جنگ دی باسي اصول درځي او
حضرت الله جدران د خوص ولایت څخه د طالبان ورونه د خواهش لاره مشتاق سو خپل خپل د سلخ خبره د کرنی سره بات وکړه او تر څو پر د جنگ جګړې مونږ دا غواړو چې وطن کې سلخ راشي کچې ته تاسو سلخ خبره نه کوو نو د پردې وطن غلامان به ټول غنیان غلامان به مونږ دا خواهش لرو تاسو نه چې مقصد د کرنی سره خبره جوړه کړئ
محمود خبرې کوم زه غواړم چې زموږ په هیواد کې ډېر امن راشي
زه د ډاکټر په ډول کابل څخه تاسو مخاطب یم اوس د تاسو د لارې نه خبرې ټول کار شوی دی زه یو دوه بیلګې وړاندې کوم لومړی د اوقاتي مرکزونو ټول د جرند کرښې په خوا کې چې آیسای د هغه ساتنه او پالنه کوي او دا چې آیسای ته هر کال دوه میلیارد ډالر توفه او ډالۍ ورکوي او هم د پیاسي په تلور کې د ګرویانو روزنه او تربیه کول نو جنګ او هم د مثالې څخه په عین وخت کې دفاع څه مفهوم لري نو که تاسو په هېواد کې سوله او ثبات غواړئ نو اجل جنګ ودروئ او د خرافات بس اعلان وکړئ خپلو خانګاو ته ستانه شئ او د افغانانو وژل او بندي کول پای ته ورسوئ
زانم مدرزه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ ته غوجان د کلي اوسېدونکی یم د ولسمشر حمید کرزي او د سور دانې شورا څخه دا هیله کوم چې لومړی له خارجي ځواکونو سره وغږېږي چې ملکي وژنې بندې کړي نو دا کار به سولې ته لار هواره کړي او د خلکو په منځ کې به دا روحیې راژوندې کړي او دا کار به سولې ته دوستان زمینه برابره کړي
موږ د روانو مې څه پوښتنې کوي ولش رڼو سترګو ته خاوره راشین دی سوله داسې راتلی شي چې له تور لسته د طالبانو نومونه وباسي او آتش بس وکړي هغه به رسم سره وبغږېږي
زه د مجاهد عبدالحکیم څخه دا سوال د کوم چې پاکستان کې چې دا پاکستان نمائنده نه ورسره په ترکیه کې د طالبانو جوړه به مشکلې ان شاء الله چې کیږي به
تو فکر ته مو زموږ سوله امنیت په دوه خبرو کې د وټو وړ ده یو دا چې د مصالحې د مخې ټول مخالفین سره د زړه دي کوم ولاته د قوانینو په تغییر هم تمام شي هم د لبلا مسایا وشي او د دولتي حاکمیت هم ورسره تقسیم شي ولې د ډیموکراسۍ ارزښتونه به لاسته ورنه کړل شي دویمه دا چې کله چې مخالفین دا سوله ونه مني او سوله د جنګ لوري هم کېدونکي ده ولې دې سیستمو بچلین دا وایي چې ملي وردو ملي پرویسیت اخیا شي د کاتیات د کامیا د لګونه د مسلو شي زه د دغو ټولو ماتیر یم ولې اساسي خبره دا ده چې زمونږ د درو لسیزو جنګونه بهرنیو جاسوسي شبکو شروع کړي دي اساسا باید دا جنګ زمونږ د وطن اساسي شبکې ختم کړي
زه تمامات د پاره د ولایت ته ځانګم دغه د ولسی جرګې مشر چې ټاکلې دي په دغه کې د اصول باندې د ساحې زکولای شي چې دا هغه سړی دی چې په دشت لیلی کې تر نیم زره طالبان په شهادت ورسول ګمان کوم چې دا په هغه کې لاس دلوشته
په افغانستان کې د ناکراریو او د سولې پر مسلې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې موږ مخکې د سولې عالی شورا ویان مولوي قیام الدین کشاف په یو غونډه کې ویل چې ځینې پردي لاسونه نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي
صلح غواړو قران راته وی صلح وکي رسول الله راته فرمایي صلح وکي عقلا مبلل عربی له صلح نشته موږ وطن کې نور نه غواړو چې دا واړه واړه بچي مو په دې وینو چې وټله پیږي او په تلویزیونو کې سیرې وینو وصله کېګ دی جنگ د حل لار نه دا انتحار ناروا دی د دې ملت بچي غیر دادا غیر نظامی خدمت واجنې
لته مدیر رئیس د سولې علي شورا هڅه کوي چې له وسلو له کسانو سره د سولې زمينه برابر کړي او په دې هدف یې ځینې هوادونو او په افغانستان کې د نن ځین ولایتونو ته سفرونه هم وکړل
ی خلکو 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 منی سای ژوندون ته ټوپک منی سای دات خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
دا ازادي اوریدونکو پروگرام ته ورجست اوس هم د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په تیر ورځو کې د پروگرام په پیغام سپټون کې ماشين کې ثبت کړي او دغه پیغامونه له کومې تفسیرې پرته خبرو
رادیو ایران یاد افغانستان کے ادام یا جلن کے باد ہلمان اردو پانڈے بند کی
وافر خان کنچین حکومت مشران نے دا خاص ہے کہ ایران کی مجرم سر چکم بد چرن کی داغے پہاڑ مان خپل غور وکړي
زده تیران غجیگم زما نوم عتیق الله صافی دی زه د خپل مشرانو نه زما دا خواهش کیږي دا دېرش کلن کړوړی میلاد نور ونه کړی چې بیګا زموږ مشر ته نیوکې کتلی شي باید چې دې سر سختري نه عمل وشي نور خپل هغه ته پرېنه دي وسلام
زه محمد انیب توخی د ارغنداب ولسوالۍ د ایران د خوزستان د بیابان د ښار څخه زما سوال د افغانستان د رئیس جمهور څخه دا دی چې څه څنګه رئیس جمهور چې د خپل ملت لپاره هم په افغانستان کې مزاحمې او هم په خارج از افغانستان چې نن افغانان افغانستان څخه خارج هم ستاسو د اعمالو په خاطر ستاسو د ذوق په خاطر ستاسو د نه ادارې په خاطر د هر ډول زحمتو او د هر ډول بې عزتیو او تکلیفو سره مخامخ آخر دا حکومت په څه درس د دې جواب و تاسو ووایه چې دا د افغانستان خلک میلمانه چې په خارج ملکو کې دي تاسو په دې باندې یو غور کړی دی چې دغه سره ول گزارې په دې ځای کې او دغه دولتونه د دې سره څه وکړي
زه زلمی د فراه ولایت اوسیدونکی یم د متحده اماراتو څخه ستاسو سره په تماس کې یم خپل د محترم کرزی صاحب څخه دا هیله ده چې د کند ایران د کنسلګری خلک چې دا دعوه کوي چې د خلکو ولې دا کم مظاهره کړې ده یا ولې دا کم احتجاج جوړ کړی او دوی بیرته دا دعوا کړې ده چې دوی ته باید ټینګه سزا ورکول شي. موږ ته چې پښتانه یو موږ شکر الحمدلله د پښتو باندې افتخار کوو. په کلکه باندې زه دا غندمه چې دوی دا خبر نه باید وکړي چې دوی ویل دا کار کړی دی ایران واقعا چې د افغانستان د خلکو سره ډېر ظلم کړی دی او په دې باندې موږ هېڅکله نه یو خوښ چې دوی بیرته دا تقاضا کړی دی چې افغانان باید بیرته یا کوم خلک چې احتجاج یې کړی چې دا یا دستګیر شي او یا دا ونیول شي.
زه د ربیع ازادي دا خواهش کوي چې زما خبرې د افغانستان مسؤلینو ته ورسوي، خصوصا و جمهور رئیس حامد کرزي او وزیر دفاع. زه د ایران ځینې خبره کوم او زه غواړم چې اول دې خواهش کوم د امریکي جمهور رئیس بارک اوباما چې خپل خارجي ځواکونه د افغانستان وباسي. دویم د کرزي دا خواهش کوم چې څه چې افغانان دي په ایران کې دي دا د دعوت کې په ملي اردو په پولیسو ملک کې شامل کړي.
زما نوم ګل محمد، ولایت هرات ولسوالۍ شیندان. خواهش کوم دا یو اعلان دی دغه پخش کړي چې په رادیو آزادي کې پخش شي، زما زغ پخش شي چې دا د شیندان په ولسوالۍ کې په نام دی د کبیر خان چې د خیریه سامانان دی. دا یو کورونه نیسي نه خیانات پکې کې ورو یو پولې نیولی جوړ کړی دی ګران مسلمانان داسې مسبان طاهر. خواهش کوم مازغ پشین ور پخش شي چې خجالت وکړي دا کار ونه کړي. خدای پامه
دا دوه درې کال کېږي چې مدیر سره په آزاد یم. یو ځل پاکستان ته تللی یم، بیا تللی یم کابل ته تللی یم، اتلس واره ایران ته تللی یم. که چېرې تاسو ته یو متخصص یو وخت مراجعه وکړه ستاسو یوه راډیو ته تر ما ته مهرباني وکړئ، تاسو ووایاست په دغه شماره 0 9 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ګران اوریدونکو متاسفانه چې اجازه نه لرو د متخصص او ډاکټرانو د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته ورکړو، خو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې هر یک شنبه د مبشین د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي او د هر پروګرام په پیل کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، تاسو هم کولی سي زنګ ووهی او په مستقیم ډول له متخصص او ډاکټرانو څخه خپلې پوښتنې وکړي. نور پیغامونه هم لرو.
دغه د امریکایانو د دایمي اړو په اړه باندې کړځي وویل چې کړځي وزیر دفاع او درېم ورده غوایي او د پدغه اړو باندې موږ ارخلای ورته کو خوشاله یو. تر افغانستان له خلکو چې پښتنه او د افغانستان خلک سوای چې د دایمي اړو کوي خو مقصد دا دی چې تا مقصد خپل ډالر دی او د افغانستان د وینې توې داته نه ګوري.
موزه محمد اسلام د ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ ممکن په پیښور کې ورشي چې خپل وطن ته راشي او تاسو ته به نو مهم نه دی چې تاسو په سیستم کې دی خو دلته متاسفانه چلالو څو غم غم نه خوري. موږ په سخرود کې پراته دي سرنوشته زمونږ سره پرچی شته د چکن خو چې لاړ شو موږ هغوی چې 15,000 روپۍ راکړه تاسو به نو مهم نه دی چې تاسو نه هیله کوو چې زمونږ دا پیغام لوړ پوری چارواکو ته ورسوي.
خبر کو افغانستان
خدمت
ایران د شمال ولایت د زمان ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما خواهش دغه ده د انتنو د مسؤلیت څخه دی چې په دغه منطقې کې انتن دا ډېر وخت کې زکاته دی. زما خواهش دغه ده چې دغه انتنو کار وکړي.
ولسوالۍ خبرې نشو کولی او ازادي راډیو د پښتو ثبتون کې شما را راځو. زه عزیز یم د میدان د ولایت د میدان ولایت د مقابل کے میدان یا وہی
د عیال دی د نفقې پیسو باندې ځکه چې چې موږ خپل کې اوسه لرو ځکه اوس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
زلم جان مصطفی ما د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. هغه کاندیدات چې کامیاب شوي دي هغه د کرزي دولت محکمای او که هر دولتي ارګان دي. پښتنه د خپل د ازادي راډیو خبریالانو څخه دا چې آیا اینده به څه راځي او دا خو ډېر زورواکي شول د مسلمانانو البته د افغانانو ډېر زیات خطا تاسو نه هم سوال ده او د دولت د جګپړو چارواکو نه مې هم
ایران غیږم د تیرانا دیش کالا کیږي چې په دې دولت کې پروت یم. دیش کالا چې زمونږ د افغانستان نه جوړیږي داخل بیګا چې نازو پارلماني کې غږېدل دا ټول غل دي رازن دي دا یو په درنه لګیږي. مونږ دغه دیش کالا کیږي د دولت پاتې اوس ایرانی راځي مونږ پورې خان وي ستاسو دولت ته ګورستاسي کشور ته ګورستاسي د کارو ته ګور پارلماني باندې جنګونه دي. د ازادي کارکونکو نه دا خیزم چې دا خبره باید حتمان وړاندې کی نشر کی. مګه غواړو د ایران کې چې څه ماجرین پراته سو ټول مګه د کازینه خواهش دا دی چې مونږه یو لار وسنجي چې دته مونږ باندې ډېر ظلمونه دي ډېر بد کارونه دي خو ملکۍ څوک کیسه کیندې.
نام رسول یم د یرات ولایت د شیدایی د کمپ څخه خبره کوم. زما سوال د کرزی صاحب څخه دغه دی چې دا خپل مهمه وخت چې د یاران ګډاګي د سفیر سره تکیرایي او د ستا سره خبرې کوي ستا سره پشینی نو پر ځای د دغه چې د دې مظلوم ملت افغانستان لپاره کوم خپل وخت چې د ده په سره ځای کوي و بازار ته راوځي د دې مظلومو خلکو سره خپل خواشوګي څرګنده کړي او بازار کې پوښتنه وکړي د دې مواد غذایی و دکانداران و سخی چی نخرون سرکم دی دا سرکم حال دی پا افغانستان که چی یو دکان که یو نخر پا بل دکان که بل نخر ار سره خپل پر سر بانی که ار سره زرو گوشتا خرا کنی خرچی. سلام علیکو
استاد امید خبر کوم در کابل در ولایت نه. زما پښتنه د اجسه ته داود نه دا چې د افغانستان حکومت وایي د خپل مادن نصر کار کوي یعنی د تیلو ذخیره خام په افغانستان کې زکه زیات دي. کچیر حکومت کې د افغانستان حکومت غوښتي وای چې د افغانستان نتیر استخراج کی چې مملکت یعنی هیڅ هم سیبه په افغانستان باندې داسې لوبې نه وای کړی.
د پښتو ولایت اومني ورسانه خلک تاسو ته دا ټول چارواکو پورې ورسوي. زموږ د ورسالې کلینیکونه خرج شو سړکونه خراب دي او مشران خپل غلاوې کوي شکې کوي شرایط نشته او موږ د ورسالې چارواکو څخه دا غوښتنه محلي پولیس محلي په مسؤلیت په احترام.
زما دوه سوال دي. افغانستان د حکومت چارواکي نه دي یو سوال خو دا ده چې دوی په 2014 کال کښې وایي چې موږ د افغانستان نه وځو او حال دا چې په وزارت دفاع کښې تر اوسه پورې دوی ملي اردو ته تر 20 ملي متري پورته هوا رسولای شي. آیا دا حکومت کولی شي چې دوی له تګ نه وروسته دوی ځان دفاع وکړي؟ او دوهم سوال مې دا ده چې کوم د صلح کمیسیون چې کوم ټاکل شوی دی هغه شورا رئیس رباني چې هغه سخت مخالف د طالبانو آیا اوس دا کولی شي چې مقصد دا د صلح پروګرام په مخ بوځي؟ او یو می نظر ده د صلح لپاره کې چې په خپل کرزی په اساسي قانون کې حق د اولیت اسلام ته ورکړی ده، او طالبان خپل هم دا وایي چې موږ د اسلام نه دفاع کوو. نو آیا دی جای دی دی چیرې خپل شخصي منافع او یا قدرت طلبي ورسره مقصود نه وي، نو دی خپله دا د اسلام په قانون کې دي دا وګوري کوم خارجي قواوې راغلي دي چې هغه د مستعمنینو په حکم کې راځي که د متجاوزینو. که چېرې د مستعمنینو په حکم کې راځي خپله مقصد هغه کولی شي دوی خپله علما فیصله وکړي هغه قواوې دلته پاتې شي او دوی د دې جنګ نه لاس واخلي، او که د متجاوزینو په حکم کې راځي او د متجاوزینو د مستعمنینو خپل شرایط دي، نو بیا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې دوی په دې وطن کې پاتې شي او د دې وطن ووځي. نو بیا ولې د دوی دا مخالفت په څه کې ده؟ آیا
لا هم دغه پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته ختموو. خو بل پروګرام د جمعې د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې اوریدلی سئ چې د شنبې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې بیا خپریږي. تر هغو د خدای پامان.